نن یکشن بده دوریه حمل یوشتمه د اپریل لسمه په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لرې کړی سو. نن یکشنبه تر دیارلس ساعته ځنډ او تیر شپه ناوخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسي جرګې د 342 غړو له جملې 104 اویا د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. تفصیل وروسته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. دغه ادارې پرون شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنری په وینا دغه کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یکشنبه 14 میلیونه امریکایي ډالره د آزادې داوطلبۍ له لارې لیلام کړي. بختر دولتي اجنس پرون راپور ورکړی چې دغه کار د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ثابت پاتې کېدو لپاره کیږي. که څه هم د پخوا پرتله د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت سوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري شیانو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. کابل کې د ترکیې سفارت وایي د نیکۍ په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال سوي بشري مرستې په غور ولایت کې پر 300 کورنیو وویشل سوې. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي دغه مرستې د ترکیې د سری میاشتې ټولنې د داخلي آفاتو او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیې د همکاریو د همغږي ادارې په همکاري برابره کړې ده. د ترکیې سفارت وایي له دې سره د هغو کورنیو شمیر 23,000 زیات سو چې د دوی لخوا ورسره بشري مرستې سوي دي. په ایتالیا کې پرون شنبه د کورونا وایرس 3,992 مثبت پیښې ثبت شوې، خو د مړینو شمیر د جمعې ورځې په نسبت کم و. د جمعې په ورځ د کورونا وایرس 6,515 مثبت پیښې او د 144 کسانو مړینه ثبت شوې وه، خو پرون د مړینو شمیر 112 و. د 2020 میلادي کال د فروری میاشتې راهیسې د کورونا وبا له پیله په ایتالیا کې د 1,685 کسانو مړینه ثبت شوې ده. د سپیس ایکس په نوم د فضایي تخنیک د خصوصي شرکت د لومړي ماموریت ټول ستور مزلي یا فضانه وردان نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. په دې ډله کې څلور ستور مزلي شامل دي چې د ساينسي څېړنو لپاره به یوه اونۍ د مځکې په مدار کې وي. دوی د امریکا د فلوریدا ایالت له کینیډي فضایي تمځي څخه د فالکون 9 په نوم د توغندي په مرسته په فضا کې 23 ساعته مزله وروسته نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. دغه څلور ستور مزلي په نړیوال فضایي تمځي کې له اوو نورو هغو ستور مزلو سره یو ځای شول چې په دولتي لګښت هلته تللي دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنی خبری مجله کې واوریدل. اوسم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28.12، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 36.13، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.18، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 16.6، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18.6.
ازادي رادیو تا ورجست په خبری مجله کې د دغو مسایلو تفصیل هم خبرو. په پاکستان کې لوک څخه د صدر اعظم تر لری کېدو وروسته څه پیښیدون کړي.
نن به تر دوو بجو پورې د نوي لومړي وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کېږي. سبا ورځ به دې باندې ټاکنې کېږي او که کوم کاندیدان مخې ته راغو د هغه باندې به رایې اچول کېږي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د ګواښونو او محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. د رسنیو ملاتړي سازمانونه وایي
د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوا نه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت وضع کیږي.
ایران کې له افغان وګړو سره د ناوړه چلندونو ویډیوګانو عکس العملونه پرولي. په غزنی کې د طالبانو په ډزو یو ځوان وژل شوی.
په تفریحي سیمه کې د یو سرتیری په ډزو ټپي شوی و چې د شنبې په ورځ د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه.
د په مسکو کې د طالبانو استاد ته د افغانستان د سفارت چارې سپارل شوی.
دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کوم بهانه جوړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې مرستندویو هیوادونو او سازمانونو له اوکراین سره د نږدې 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې او پور ورکولو ژمنه وکړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غواړیست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لیرې کړی سو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او 13 شپه وخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسی جرګې د 324 غړو له جملې 104 اویا د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. قیصر د عمران خان عمده متحد ګڼل کېده او د عدم اعتماد رای اخیستلو لپاره 102 اویا رایو ته اړتیا وه. احتمالا اسمبلی به سبا دوشنبه د نوي صدر اعظم لپاره رای ورکوي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف چې د اپوزیسون مشر هم دی عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې عمران خان له واک څخه لرې کړی سي د متحدان به دای د نوي صدر اعظم په توګه ونوموي. عمران خان په 2013 نه دی کال د عمومي ټاکنو په نتیجه کې د صدر اعظم په توګه وټاکل سو، خو اپوزیسون وخت نا وخت ور باندې انتخاب کوي چې هغه ټاکنې رڼې نه وي او هغه د پاوڅ په مرسته د درغلیو په نتیجه کې بریالی کړی سوی دی. هغه تور چې عمران خان او د ګوند تحریک انصاف پاکستان رد کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه له همکار عبدالهی کاکړ څخه می په پیل کې پښتنه وکړه چې اوس به په پاکستان کې څه پیښیږي.
د پاکستان د قومي اسمبلی چې کوم مشر دی هغه اعلان کړی دی چې نن به تر 2 بجو پوري د نوي لومړي وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کیږي، یعنی جمع بسی له د سره له بیا بلاغه وروسته سبا روز په دې باندې ټاکنې کیږي او کوم کاندیدان مخترغو دا هغه باندې به رایا چونه کیږي.
ترغو چې نوې صدر اعظم ټاکل کیږي څه ویل کیږي چې شهباز شریف د اپوزیشن مشر به د موقت صدر اعظم په توګه چارې مخته وړي کې بل څوک
نه تر اوسه پوري خو به څوک نه وي ولسم مشر په هیات کې ستا. شهباز شریف چې دی هغه د اپوزیشن لخوا چې اوس نور اپوزیشن پاتې نه سو کېدای شي په سبا پوري دای کاندید دی او زیات امکان دی چې شهباز شریف چې دی هغه د هیات لومړی وزیر سي. البته دا به بیا تر ټاکنو وروسته معلومه شي چې دای هغه بری رائے ترلاسه کوي کنه، ځکه چې د پاکستان د قومي اسمبلی په 324 غړیو کې به له 6 سره 102 اویا غړي وي نو هغه صدر اعظم ټاکل کېدای شي. خو نن چې دوی د عمران خان خلاف کم د نه باورۍ تحریک کامیاب کړ په هغه کې 104 اویا رائے ترلاسه کړي نو په حساب باندې کوم دغه سپاتې سینو اکثریت سره دی.
اوس غټون کې څوک سو په پاکستان کې اپوزیشن
او اوس دا وخت غټون کې اپوزیشن سو ځکه چې ډیره وخت د نه باورۍ تحریک راورستې د عمران خان خلاف چې لومړی وزیر نو راغل لومړی وزیر پاتنه سو.
عمران خان څو څوري په خپل څرګندونه کې د ځینو بهرنیو قوتونو په خاصه توګه د امریکا د متحده ایالاتونو یادونه کړې ده چې د په لری کېدو کې د لری کولو په حادثه کې دوی لاس لري. د څرګندونه یاد تورونه دولي پور کړی
دا تورونه خود کارپانو په نظر باندې یوازې د دې لپاره چې په پاکستان کې د امریکا په ضد کتا سو خبري کوي نو دا په خلکو کې ډېر زیات مقبولیت لري، یعنی خلک خوشوي او د دې ترڅنګ په پاکستان کې دغه سي تورونه پرچا باندې د بهرني هواد یا په دې هواد کې د سیسي چې دی هغه په ډېر ښه طریقه باندې لګی شنو عمران خان باندې زیات الزام دار لګي سیدی یوازې د خپل ځان د بچکول لپاره ل شکست ځان ل ماتې ځخه نو د دغه لار خپل کړی ده. که څه هم په دې اړه باندې امریکا دوه ځله ویل دي، یعنی د امریکا بهرنی چارو وزارت ویاند نیټ پرایس دوه ځله ویل دي چې دا ټول دروغ دي، د امریکا په دغه معاملې کې د مداخله هیڅ رول نشته.
او کپلندر ته وایست چې دغه ورستی تحولات به څه فکر کوي یا کارپوهان څه وایي چې پر افغانستان کوم تاثیر وکړي؟
د کارپوهانو په نظر څومره موږ اوریدلی دی هغه به د افغانستان پر وضعیت باندې ډیر تاثیر ونه کړي. البته موقتی توګه باندې به دومره تعلق وکړي چې د پاکستان او چې په نړیواله کچه د افغانستان لپاره کوم ډیپلوماسي پر مخ وړله او په ډیر شدت سره وړله او چې ور باندې دا تور وخت نا وخت لګیدل لکه دا چې د پاکستان بهرنی چارو وزیر داسې لکه د افغانستان د بهرنی چارو وزیر هغه لږ ټکنی سي دا عمل خو هغه چې بیا نوې حکومت راسي ممکنه ده بیا دغسي. البته نورې پر افغانستان دومره زیات تاثیر نشته.
ډیر مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړ چې د پاکستان د وروستیو تحولاتو په اړه مو را سره خبري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د پروتو غوښونو او محدودیتونو په باب اندېښنه وشوده. لیبرالاینز پرون د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ له سرپرست وزیر مولوي خیرالله خیرخوا سره په کتنه کې له دغه وزارت غوښتنه وکړه چې له خبریالانو سره راغنده خبرې پیل کړي. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي د طالبانو لخوا ورځ تر بلې پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه په زیاتېدو دي. عصمت سروان تفصیل راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دی بورالاینز د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ له سرپرست وزیر مولوي خیرالله خیرخوا سره د رسنیو پر ازادیو خبرې وکړې. د یو نما د اعلامیې له مخې میربن لاینز پرون د رسنیو په وړاندې د پرتو محدودیتونو او ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له دغه وزارت وغوښتل چې له ژورنالیستانو سره راغنده خبرې پیل کړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د اګست له 15مې چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړې، پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو د محدودیتونو او فشارونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو فدراسیون غړي زیاب بومیاد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځانګړي استازي تر پرونیو خبرو وروسته ازادي رادیو ته وویل:
فکر کوم چې د یونما استازي په افغانستان کې دغه غوښتنه وروسته لغنه مطرحوله چې د جنو رسنیو استازي له دوی سره کتلی او په کابل کې، خو متاسفانه د رسنیو په فعالیت باندې د سار دن دی و ستر ډیره هدا د اطلاعات فرهنګ وزارت پورې اړن لري. د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوا نه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت او د حقوق د فعالیت پر سترنګوالي باندې وزکیږي چې امیدوار دغه ته د پایټه کې خوندل شي.
د بی پولی خبریالانو د ټولنی او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنی د تیر میاشتې د غړي سروي پر اساس د تیر کال د اگست له 15مې راپدې خو په افغانستان کې 201 دیرش رسنې بند شوي او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. د طالبانو مرستيال ویندوی بلال کریمی ازادي رادیو ته ویلي د دوی د بیا واکمنی دور راغورسته د رسنیو وضعیت شاو نورمال دی او د تیر پتیر فعالیت او نشیات کوي. د ویلي رسنیو ته کوم تهدید او ګواښ نه دی متوجه شوی. د طالبانو له ډاډ سره سره په ګڼو ولایتونو کې غیر دولتي خبريالان نیول شوي، شکنجه شوي او ګڼې له افغانستان وتلو ته اړ شوي دي.
ځینې شنونکي په دې باور دي چې مسکو کې د طالبانو استازي ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په مسکو کې د دوی لیږل سوي ډیپلوماټ ته سفارت رسمان سپارل شوی دی. طالبانو د روسیې مننه کړې چې د دوی د ډیپلوماټ باور لیک یې منلی دی. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت په مسکو کې د دوی لیګل شوی ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت د سپارلو موضوع د کابل او مسکو ترمنځ د خو ډیپلوماټیک اړیکو لپاره د زمینی برابرولو پر لار خ ګام بلل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دوی حق لري چې له هیواد بهر د افغانستان د سیاسي استازولۍ او مدیریت خپل لاس کې واخلي. روسیې په دې اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی. خودول اسرز مخ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویلي وو مسکو د طالبانو د حکومت د لومړني ډیپلوماټ ګمارلو ته رسمان اعتبار لیک ورکړی دی. په روسیه کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکی ډاکټر شیر حسن حسن په دې باور دی چې د طالبانو ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي.
روسیا بل شکل طالبانو سره د خو اړیکو هڅه کوي او دغه تلاش د نوی سرپرست سپیر پر اتاق باندې نه دی پیل شوی. د لخواڅ خدغه تلاش ادامه لري. دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کوم بهانه جوړ شي، ځکه بدون لدی هم دوی کول شول چې د رسمیت پیژندنه مسله په اجنډا کې شامل کړي او دغه خبره یو ځای ته ورسې.
خغلی حسن وای فکر نه کوي چې روسیا د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو کې بیړه وکړي، ځکه د په خبره کو روسیا یا هم چین داسې کار وکړي ممکن د لویدیځ لخوا د بندیزونو لړۍ ښایي نور هم ور باندې سخت شي. ته اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وریا حمل پر څلورمه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې وي. په هغه ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي هم کابل ته په نا اعلان شوي سفر تللی و.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غوښیست. په غزنی کې د طالبانو د حکومت امنیتي کسانو په ډزو یو ځوان وژلې. د طالبانو د حکومت چارواکي پیښه تاییدوي خو وايي چې دغه کار په خطایي سوی دی. له پلازمینې کابل، کندهار، کونړ او د افغانستان له نورو برخو څخه هم وخت نه وخت د دغه ډول پیښو راپورونه ورکول سوي.
د غزنی لامونیه قومندانۍ څخه ازادي راډیو ته پر لیږل سوی خبر پاڼه کې ویل سوی دی چې د شفیع الله په نوم دغه ځوان په خطایي وژل سوی دی. خبر پاڼه زیاتوي شفیع الله د جمعې په ورځ د غزنی ولایت د سلطان صاحب بند په تپریحي سیمه کې د یو سرتیری په ډزو ټپي سوی و چې د شنبې په ورځ د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه. په خبر پاڼه کې راغلی چې یاد سرتیری د خواجه عمري ولسوالۍ استخباراتو نیولی او تر څیړنې لاندې دی. شاوخوا 25 کلن شفیع الله د کابل پوهنتون له کرنې پوهنځي څخه فارغ او دم ګړی په غزنی ښار کې په دوکاندارۍ بوخت وو چې د جمعې په ورځ دغه ځای ته د میلې لپاره تللی وو. نوموړی د غزنی مرکز اړوند د محمود الله کلا اوسیدونکی وو. که څه هم چې د طالبانو د حکومت چارواکي د شفیع الله وژل کېدل خطایي کار بولي، خو تر اوسه پورې د هغه کورنۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د مرکز کابل، کندهار، کونړ او د افغانستان له ځینو نورو سیمو څخه هم وخت په وخت د دغه ډول پیښو راپورونه ورکول سوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې و نړیواله مسأله د پولند په پلازمینه ورسا کې د بسپنې ټولولو په غونډه کې مرستندویو هیوادونو او سازمانونو له اوکراین سره د نږدې 100 میلیارد ډالرو په ارزښت مالی مرستې او پور ورکولو ژمنه وکړه. په همدې حل کې ملګرو ملتونو ویلي په اوکراین کې د روسیې تر جګړې وروسته تر 4 میلیونو ډیر کسان نورو هیوادونو ته کډه سوي دي. سلطان سرور او په دې اړه نور تفصیل.
د دغو مالی مرستو هدف پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته نورو هیوادونو ته د اوکراین د کډوالو شویو او داخلي بې ځایه شویو لاسنیوی ګڼل شوی دی. د نږدې 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې او پورونو د غشمنه پرون په هغې غونډه کې وشوه چې د بېلابېلو حکومتونو، کمپنیو استازو او نورو اشخاصو پکې برخه اخیستې وه. د دې غونډې کوربه پولینډ و چې تر اوسه یې د اوکراین څه باندې 2.5 میلیونه کډوالو ته پناه ورکړې ده. د غونډې یو مشره د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین و چې د جمعې په ورځ کیف ته سفر کړی و او په غونډه کې په حضوري ډول برخه واخیسته. د کاناډا صدر اعظم جستین ترودو په آنلاین بڼه له دې غونډې سره وصل شو.
دا چې بشري بحران ژور دی او اړتیا زیاتیږي، په کار ده چې زموږ ګډ ځوابي اقدام هم چټک شي. په همدې هدف نن دلته راغونډ شوی یو. راځئ په ګډه د نړۍ په هر برخه کې له اوکراینی کډوالو د ملاتړ لپاره حکومتونه، خصوصي کمپنۍ او خلک سره منسجم کړو. په واقعیت کې د ټولو اوکراینیانو ملاتړ وکړو.
په دې غونډه کې د اوکراین د داخلي بې ځایه شویو د ملاتړ لپاره د 2 میلیارد ډالرو او له اوکراین څخه ګاونډیو هیوادونو ته د کډه شویو وګړو د ملاتړ لپاره د 1.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وشوه. پرون شنبه تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری وویل چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته څه باندې 4.4 میلیونه کسان له خپل هیواد څخه کډه شوي دي. دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د کډوالو تر ټولو لویه جوپه ګڼل کیږي.
پر روانو لسو دقیقو کې د راپورونو په بل ټولګه کې له اجمل انصر ووسی.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په ایران کې په وروستیو څو ورځو کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلن ویډیوګانو او واکسونو په افغانستان کې د نن او همدارنګه د یو شمیر بشرپاله موسسو او سازمانونو توند عکس العملونه او غبرګونونه راپارولې دي. د ازادي راډیو انګلیسي ژبې ویبپاڼې کندهارا په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند دغه ویډیوګانو او د پی خوشحالي تکتنه کړي. جزئیات یې له سفی الله ستانکزي اورو.
په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوی ویډیوګانې چې ګندارا وی پاڼې هم خبرې کړي په ایران کې د افغان کډوالو د سختو شپو ورځو څرګندونه کوي. په ځینو انځورونو کې ښکاري چې ګڼ افغان زاړه واړه په دښتو کې پلی روان دي او بیرته افغانستان ته ستنیږي. ټول د ایران لخوا یا شړل شوي یا یې مخه نیول شوې ده. په دننه تهران او نورو ښارونو کې هم د ناقانونه کډوالو کمپونه په افغان مهاجرو باندې ډک دي.
در بدر زیاد است اینجا 5 10000 نفر است از 4 روز سو خاو کلاگی است موتر نمیرسه.
په افغانستان کې د طالبانو لوکمنه ورسته ل ایران څخه د افغان کډوالو په زور ایستل زیات شوې دي. ځینې ویډیوګانې چې افغان کډوال پکې والټه کول کیږي خورا زورونکې بلل شوې او خایې د لیدو او اوریدو نه وي. په یو بل ویډیو کې چې تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پام ورواړو خي چې یو ډله ایرانیان د ایرانی پولیسو تر مخې یو افغان ځوان وهی او پولیس هیڅ هم نه ورته وایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان څو وخت مخکې دا وکړه چې دا مهال تر 15 میلیونه افغانان په ایران کې اوسي. که څه هم د عبداللهیان دا خبرې تایید نشوي خو د کډوالو ادارو ویلي چې تر 3 میلیونه افغانان چې اکثری اسناد نه لري په ایران کې اوسي. په خپل رسنیو باندې یو ویډیو چې تر ټولو ډیر د خلکو پام ځان ته جلب کړي او توند خبرګونونه یې پارولي هغه یو د چې په موټر کې ناست یو ایرانی د یو افغان کډوال لاس لکړکې کلک نیولې وی او د یو تیز چړې یا کټر په زور غواخ یو مجبور کوي چې افغانانو ته سخت ښکنځلې وکړي. د دې تورته نوري ویډیوګانې هم شته چې پکې افغانان سپکو سپورو ویلو ته اړ شوي او توبې پریستل شوي دي.
ما به ایرانی ته وای نه میکنین.
ما به ایرانی ته وای نه
میکنین. بلان. بیشین. پاشو.
تیرو کلونو کې هم له افغانانو سره د ایرانی ځواکونو او خلکو ناوړه چلند څو پیخي راپور شوې دي. له هغې ډلې یو چې د ډیرو خلکو خبرګونونه یو پارول په لوی لار باندې د افغان کډوالو د یو حامل موټر په مرمۍ وشتل او سوځولو، تر هغه مخکې د افغانستان او ایران په پوله کې سین ته د غنو افغان پناهغښتونکو اچول هم چې لړلې لزګونه کسان مړ شول. که څه هم دغه ویډیوګانو پر سموالي لا بحثونه روان دي خو د دوی خبرېدو د افغانانو سخت خبرګونونه پارولي. په کابل کې د ایران د سفارت ویاند سعید عباس بدریفر ادا کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې خبري شوی ویډیوګان به بنسټه دي او د خبره خبرونکو غواړي د دې ډول ویډیوګانو په خبرولو سره د دواړو گاونډي هیوادونو اړیکې خرابې کړي. داغه په وینا له دغه ویډیوګانو نه د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د چلند قضاوت نشي کېدای. ګندهارا وی پانی د بشري حقوقو د نړیوالو خیریه مؤسسو په حواله لیکلي چې دوی په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري. د ګندهارا په لیکنه د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی په 2015 کال کې یو فرمان ورکړی و چې لمخې د افغان کډوالو ماشومان په ایران کې ښوونځیو ته تلای شي، خو افغانان لا هم په دغه هیواد کې د روغتیایي خدمتونو په ګډون له ډیرو لومړنیو خدمتونو بې برخې دي.
ازادي راډیو په لاندو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ.
اوس پر شو دیت چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ل برتانیا خبریدونکو مارننګ سټار رسپانې په خپلې ویلي کنه کې د امریکا د بهرنیو چارو د پوخانی وزیر هیلری کلینټن خبرو ته اشاره کړې چې وایي په اوکراین کې د پوخانی شوروي پر ضد د افغان مجاهدینو د جګړې بیلګه تعقیب شي. ورسپانه د میرمن کلینټن لخوا وایي دا جګړه داسې و چې لویدیځو ځواکونو مجاهدینو ته وسلې او مالی مرستې ورکولې سو د پوخانی شوروي پر ضد یو ستړي کوونکې جګړه مخکې اوسي چې بلاخره شوروي ماتې وخوړه. له افغانستان څخه ځواکونه ووتل او همدې ماتې په نهایت کې د پوخانی شوروي اتحاد د نړیدو لاره پرانسته. هیلری کلینټن په خپلو خبرو کې ویلي یو هدفمند وسلوال پاتون چې ملاتړ کې د دې سبب شو چې شوروي له افغانستان څخه ووزي. میرمن کلینټن که څه هم جزئیات نه دی ورکړي خو په افغانستان کې د جګړې د وګدیدو په برخه کې ځینو نیمګړتیاو او د ناوړه عواقبو یادونه هم کړې. د مارننګ سټار په وینا د افغانستان د جګړې د وګدیدو عواقب دا و چې د مجاهدینو له بریالي کېدو وروسته طالبان او القاعده شبکه را منسته شول، ډیر سواکې ترلاسه کړ او بلاخره ټول نړۍ ته په ګواښ بدل شول او په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه وشول. ورسپانه وایي د افغانستان د جګړې په څیر د اوکراین د جنگ د وګدیدلو اصلي قربانیان به اوکراینی وګړي وي او د وسلو د تولید شرکتونه به له دې جګړې ګټه پورته کوي. د ورسپانې په باور دا محل په اوکراین، برتانیا او نورو لویدیزو هیوادونو کې سوله غوښتونکي حرکتونه تر فشار لاندې دي او چندان څرګن فعالیت نه لیدل کیږي. د امریکا خبریدونکې یوې ورسپانې شارلوټ ابزرور د هغې افغان کورنۍ په اړه لیکنه کړې چې تیره روژه په کابل کې تیره کړې او سږ کال د امریکا په لاس انجلس کې د روژې میاشت تیروي. ورسپانه وایي مقصود تیره روژه په کابل کې و، د ماښام د اذان په غږ یې روژه ماتوله، خپل منځونه یې په کور او جومات کې په جای نماز کول او له خپلو خلکو سره یو ځای د روژې مراسم پر ځای کول. خو د تیرې شنبې په ورځ هغه د سانتیاګو په یو هوټل کې په هغه اذان چې په ټلیفون کې اورېده روژه ماته کړه او لمونځ یې د هوټل په یوه سپینه روژه یې ادا کړ. خیریه سازمانونه او هغه کسانو چې د مقصود کورنۍ امریکا ته بیولې نور افغانان هم راټول کړي و چې ټول په ګډه روژه ماته وکړي. د لیکوال په وینا که څه هم دا کورنۍ دا مهال له افغانستان 8000 میل لرې اوسیږي، خو لږ تر لږه له دوی څو تنو ته یو ماښام داسې برابر شو چې په ګډه روژه ماته وکړي او له وطن ځانونه ډیر لرې احساس نه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدري اتې زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه زم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل اندیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
او سم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه اخلو.
په ډیر تاسف سره وایم چې په دې ورسته کې چې کومې ویډیوګانې په ټولنیزو نیوز رسنیو کې خبري واقعا د هر افغان لپاره ډیر دردون کې دي. دا رقم عمل دی او ګاونډي سره په نړیوالو اصول لوی ظلم او زیاتۍ دی. ایران او پاکستان هر وخت د افغانستان د کمزوري لپاره هڅه کړې ده او بیا یې د همدې کمزوري څخه ګټه هم اخیستې ده. نو زما په نظر د دې ظلمونو مسؤول یوازې د افغانستان مشران او د افغانستان حکومتونه دي، ځکه دوی هر وخت په پردې اعتماد کړی دی او د خپل یووالي او د خپل منځ کې د زغملو لپاره یې کار نه دی کړی. نو په آخر کې د خدای په خاطر هغه کسان چې اوس هم جنگ او در بدر تلمن وایي وختنه کوي چې نور تیر شي د خپل شخصي اغراض او د مظلوم ولس نور د خپل ګټو قرباني مکوي او د اسلامي امارت نه هم د وختنه ده چې خدای په خاطر نور ځان وختنه بس کړي، خپل غیږه د ټول افغانانو لپاره خلاص کړي، نور د تیر تجربه څخه درس واخلي.
حمید نصری وردګ یم له کابل نن سره واتس اپ پیغام پریدم. راځو د دې موضوع پړه چولې ایرانیانو له افغانانو سره داسې وحشت روان کړی دي. ګورې له افغانانو سره څلويخت کال کېږي چې نړۍ په ګډ ګډ کې هم داسې وحشتونه ورسره روان دي. کدي ځوانانو قدر پر خپل وطن وای نن به داسې وبرخلیک سره نه وي مخ شوی. د افغان ځوانانو دا به وسې به هیڅ کله هېر نه شي. کوم وحشت نه و چې موږ ونلید، کوم درد نه و چې موږ ونلید، د دې وطن ناخالو او د خپل افغان مشرانو د واک چوکۍ جنگ ولس وطن پر حدود اړکړای دی. د ایران پولیسو وسوځولو، سین تای واچولو، د ترکیه په ځنګلونو کې په وحشي ځناورو ونه خوړل شو، د یونان په سمندر کې د ماهیانو خوراک نشولو، لنډه دا چې خپل مشران په خپل وطنوالو پهلواني کوي، نور نه غیرت لري او نه همت لري. د ایران وحشتونه مې تر اوسه لا مغزه خوري. د دوی وحشت صحنې مې په فکر کې ذخیره شوې دي. د بې سرنوشته وطن شته حاکمانو ته زه حیران یم چې څنګه لا دوی ځان د دې افغانستان مالکان بولي. آیا دوی رښتیا د افغانستان استازي نه دي که څنګه؟ شته نظام ته زه حیران یم. دوی باید د ایرانیانو دا چلن چې له افغانانو سره کېږي یا د افغانستان سره وشو ګواښلی وای او د مخنیوي غوښتنه یې کړې وای.
دا اوس لپاره همدومره. په نورو خبرونو کې زما همکاران درسره دي.